السلام علیکم ستوري مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی کې د خپل کوربه منوشانه کې پیښونه کوي په دې خبرونه کې دلته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو خو په سر کې د بشیر غواخنا راځي چې د تازه خبرونو تفصیل ومرو
لومړی د خبرونو سرټکی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې وشوله د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته نن پانسی عملی شوه او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پاکستان ته سفر وکړي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشوه چې سر شمیرنه د روانې بدامنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي ترسره کېدلی. چارواکي وایي چې د سر شمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید مشال رډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو تر څنګ په انف سي اوارډ کې د قبایلو سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسی شو. پنجاب کې د اغزینو پلویانو مظاهرې هم کړي. 2011 کال کې د پنډۍ د ترګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقراره وساتله. سلمان تاثیر ناموسي رسالت سخ قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. ممتاز قادری د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک غړی وه او د تاثیر ساتونکی یا باډیګارډ هم و خو په 2011 کال کې په رڼا ورځ اسلام آباد کې هغه ووژه. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز به د ترګرۍ د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همداراز د اټمي وسلو د نه خورېدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید شنائی په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي او قیصر په خپل خوښه واده کړی و. کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله. سبا قیصر سخته زخمي شوه خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه. شرمین عبید چنای نن د دې اوارډ د اخیستو په محل و.
په دویم وارې زه باوري نه وم. ما د دې هر څه تمه نه لرله خو آسکرز جایزې لپاره کاندیدېدل د پاکستان غوندې د یو هیواد لپاره دا معنی لري چې ته په قوانینو کې بدلون راوستلی شي. یوه اونۍ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم زه خپل دفتر ته د فلم د ښودلو لپاره ورغوښتې وم. د پارلیمان غړي او قانون جوړونکي هم هلته ناست وو. هغوی د قانون مسوده له سره ترتیبوي.
تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ. شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي. هغې په 2012 کال کې هم د یو بل فلم لپاره دغه جایزه ګټلې وه. د هغې فلم نوم سیوینګ فیس یا د مخ ژغورل وو او په ښځو د تیزاب شیندلو په اړه وو. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایرانی وسلو یو ډیپو کشف کړی دی. هغه زیاته کړه چې په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې دي چې د طالبانو په قمندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. تر اوسه پورې طالبانو او د ایران حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 غنټو کې په فاریاب، کندوز او روزګان، کندهار او ننګرهار کې بیلابیلو عملیاتو کې 500 سوال وژلې او 19 ټپي کړي دي. دفاع وزارت زیاتوي د عملیاتو په محل 15 پوځیان هم وژل شوي دي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنه ترسره کیږي، خو تر اوسه پورې د دې سفر رسمي او کره نیټه نه ده معلومه شوې. دا به داسې حال کې ده چې پاکستان په دې روسیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې دي. د ایران د انتخاباتو نتیجو خودلې چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړه او پارلمان کې د سر ښار تهران ټولې 13 چوکۍ وګټلې. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې جاری وو او نتیجو یې همدارزو خوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدینو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د 40 اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ د غشپګه میجبا نن په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې پاکستان تر دې دمه یو میچ کړی دی او له هند څخه یې دغه میچ بایللی. د ایشیا کرکټ کپ په لړ کې پرون د ټورنمنټ 5 میچ بنگلاديش وګټو او کوربه هیواد سریلانکا ته یې په 30 رنزونو ماتې ورکړه. یا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د موسم حال او ولته د پیسو به دروري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې بعد غ ریپورتونه واورید. نن په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه کې د صوبو او وفاق ترمنځ په معاملاتو خبرې شوې. عوامي نیشنل ګوند ویلي د بجلی په مند کې د پښتونخوا پیسې په قسطونو کې د اخیستلو فیصله نه مني.
دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو. نو مخکې نه سراج الحق را منو دا نه زدي دا مونږ منو.
د پنجاب د گورنر سرمال تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو. د قانوني چارو ماهرین وایي د هیواد د امنیت لپاره دغه فیصله عملي کول ډیره ضروری و.
هر یو سپیس په خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړي ده یا د قرآن شریف بې حرمتي کړي.
د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته د کډه شوي قبایلو حال درکوو او دا به هم واورئ چې شاعري په مزاحمتي تحریکونو کې څومره کردار لوبوي.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب و چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکاریسن بروسین پیدا کړی دی، هغه سوکو پتر پیدا کړی دی، هغه اپتیریتی پیدا کړی دی.
یو شمیر نور کورډي سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی چې پکې راځو. د دې غړی اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه شوه او پکې د صوبو ترمنځ او د راز د وفاق سره د معاملاتو په اړه خبري شوې دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله په اړه تفصیل راکوي.
نن د ګل په ورځ د مشترکه مفادات کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وسلوالو پر ضد روان جنگ ډیر مهم دی او ترهګري چې په یو وخت کې ډیره زیاته وه د دې جنگ له وجې هغه تر ډیره حده کمه کړې شوې ده. د وزیر اعظم وینا وه
شوال کې چې د پاکستان پوځ کم سرتیری وژل شوی دی دا ښایي چې یقینا پوځ د جنگ کې ډیرې قربانۍ ورکوي او دا وخت چې د وسلوالو په ضد کم جنگ روان دی نو دا ډیر مهم دی او موږ پر امید یو چې دا جنگ بګټو هغه ورځ لري نه دا چې پاکستان نه باد ترهګرې په مکمل توګه خاتمه وکړي شي.
د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په شمول په نه نکاتي ایجنډا غور وکړی شو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شماریاتو محکمې غونډې ته د سرشمیرنې نه متعلق خپل رپورټ وړاندې کړو او صوبو په ګډه سره دا شمیرنه د څه وخت لپاره د ځنډولو فیصله وکړه. د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امنیتی اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیاتو له وجې دا شمیرنه وځنډولی شوه او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د ټولو ډلو سره د مشاورت وروسته کولی شي. روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله د تیر کال په مارچ میاشت کې د یاد کونسل په غونډه کې کړی شوې وه. یاد دی وی چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. په ملک کې د دې شمیرنې د اهمیت په حقله په پیښه اور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کی د کنټری فل ډیولپمنټ په دی باندې ډیپند کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فګر تاسو پته ولګي ته چې کومه فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ په مردم شماری باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماری نه کولای شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن بل د مسودې منظوري ورکړې شو او د یاد کونسل راتلونکي غونډه د مارچ میاشتې په 15 نیټې رابلل شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشترکه مفاداتو د شورا د غونډې حال مو واورید. سوره زولاندې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا سره د بجلی د بقایجات ورکولو او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لږو پیسو رضا کړی دی. صوبایي حکومت هم په دې اړه خپل دریز لري چې د اسرائیل مومند په دې رپورټ کې حال ورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.8 روپۍ جوړې دي. د په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوې خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ سل ہے بھائی وہ جو لگا ماں میرے گا دوارو پہنچنے کے اتفاق کرے گا دا وقت خیر پختونخوا دے بدا مئی والا تھا ادھر غلغلے والا تھا مالی اتشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواری خیبر پختونخوا حکومت سے داخل جا رہے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 روپو پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وي کړې چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
چتا پینلس پینلس اربا بنگلا پسو کال کی کمپلیٹ کی زمنگا چت کے اگر داوا چت لاڑا داوا کو ختم پدی سو جی پی سلو پیند کال کو پدی لگی جی پینلس اربا روپے برا کی نو یو واضح خبر کو دا پختنو حق من چاتا نہ بہو من بالکل دا ڈیسیژن نہ منو نہ مکن سراج الحق لے منو دے نہ زدی دا من منو
دا پختن خوا ولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سید علم مسعود وای ہغه پ 2012 کال کے پ مرکزی حکومت د صوبائی حکومت د بجلی د بقایا جاتو پڑا تحقیق کڑے وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي خو نوموړی وایي مرکز لومبۍ د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 309 اربع روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 110 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشري حکومت دې ته راضي شوی چې د 309 اربع روپو پر ځای ورته مرکز 110 اربع روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 308 اربع روپۍ. نو په هغه کې بیا د ام ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه، دې ته اربیټریری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110 اربع روپۍ، خو دا وعده یې وکړه چې دا اوس راکړه. نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د باب کا سره کېناستو، نو په کار خو دا وه چې 308 اربع روپۍ اوس 1500 اربع ته رسېدلې، هغه راکمې شوې صرف 110 اربع روپۍ ته راغلې.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي، خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
تاسو نن په بیلابیلو ریپورټونو خبرونو کې واورېدل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا ګډو مفاداتو او ګډو ګټو د شورا غونډه شوې ده. مشترکه مفاداتو شورا څه ته وایي او څه کار کوي په دې هکله زمونږ همکار اسرارالله مومند اکرام هوتی چې د اقتصادي چارو کارپوه دی هغه سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې د کم موضوعات یعنی چې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره د مرکز سره او کم کم به صوبو سره وي. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه وي، په هر معنی کې امداد دا به څومره وي او لکه د دې امداد تعین به څنګه کېږي. د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کېږي چې کم حد پورې به وي، په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کېږي نو د هغې به لکه څه تعین کېږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي. دا دوه خبرې هغې کې تعین کېږي.
نو دا راته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دویمه دا چې د دې د غونډې رابللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوس پورې؟
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسم تور لګول کېږي په مرکزي حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه دپاره چې بھئی څومره ټایمنګ چې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتونه دی مرکز. نو لہٰذا هغې دا مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس کوي فعالیت کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزي حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورئ چې هغې کې دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغې باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شماری په بنیاد وي، هغه مردم شماری به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلفو صوبو مثلا پنجاب چې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چې پسماندہ صوبه ده پسماندہ دی په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې د امدادو خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده، هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم، او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ڈسڈوانٹیج ہے ماتا لکھا سمندر میں ڈرے ہیں ماتا دل سکے انویسٹمنٹ نہیں کیجیے نوٹ نہیں کیجیے جلدا سے ہوتا ہے اب اگر میں جلدا انویسٹمنٹ سیوا چلو تو امپلائمنٹ ورک رشی دل سکے ٹیکنیکل لیبر کے لیے سیوا کرشی وغیرہ جو آگے کے آگے پر زیادہ ہوتی ہے میری خبر بھی نو آگے کے بعد نئے نئے قسم مطالبات کیے اور نئے نئے طریقے جیسے مطالبات تو پورے کے دونوں دابا آگے کے چڑھنے
دا وو د اقتصادي چارو پوها اکرام هوتی چې د مشترکه مفاداتو د شورا د نننې ورځې د غونډې په اړه یې د دغه شورا تفصیل لاسه شریک
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د مشال خبرونه اورئ د پینډې په اډیاله جیل کې نن سهار وختي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو. په دې مخه په پینډې او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شو او د پولیسو زیات شمیره او نفری ځای پر ځای شوی و. په دې حق له اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل نور حال لکوي.
د جیل انتظامی تر مخه د پانسی عمل ډیر پټ ساتل شوی او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی و. د پانسی په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی او پینډې اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی و. د ممتاز قادری د پانسی رستو د پینډې ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د عدالت لخوا جرم ثابتېدو وروسته په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي؟ په دغه اړمو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تپوسو کو نو دوی چې معاشره لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی.
ادارې چې دی د هغه خلاف یو آواز اچتول دا بذات خود یو دا چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق دی نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل ترو باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چاله هغه وکړي چې یاره د توهین ولې کړی. که دا چرته هغه شو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینه او پیغه چې دی آبه مسیوز کېدل شروع شي، هر یو سړی به خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړې ده یا قرآن شریف بے حرمتی کر.
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو. د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله. د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو، د کوم رستو چې نن سهر وختي په سزا عمل درآمد شو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثر شو ماشومانو په عام سکولونو ته په ګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خاص تربیت ورکول شروع کړي. دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نه څومره زده کړه وکړه او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي، په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي.
بخنه غواړو دغه رپورټ هم لرو چې اورو به درته. خو دا مهال تاسو ته د خیبر ایجنسۍ د بې کوره شوي او متاثر شوي ماشومانو لپاره د فاټا فاونډیشن د ادارې لخوا د ځانګړي تربیتونو کورس ته راوړو.
د فاټ ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د بېکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته یې دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړه کړې ده. تقریبا 100% چې کوم دغه امپورټنس لري او لکه دلته کې 90+ داسې سکولونه ټیچرس ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونې ورکوي. داسې زونه چې کوم دی نه دي په کور ځکه چې کومه مو معاشراتو دا وځپلی شوه په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم دی وړور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کړي او ټیچر ټرین کړي.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغې تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرېښي دي.
بدامنی وه مایګریشن وه حالات خراب وه موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه راول په مینه محبت باندې به راول په دغه ذهني مینټلیټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر زیات ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړی او وایي
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمس کریئټ شي د هغې تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي د هغو سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغوی تاسو سره خپل پرابلمس شیئر کړي او هغې نه بعد موږ د هغوی هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو که نه هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باډې واک ورته سپارل شوی دی او بېکوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس د هغه کډوالو حال اوري چې د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي او اوس د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د مجید بابر رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پودي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 در هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسېږي کنه کورونا بکریانی ولی وي خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغس اوسېږي زموږ خپله بکریا کورنې والی دي تقریبا څلور زره کریا دي کالدار دي خپله سباس مو ویلی سو پلهزه خپله بیمار یم کنه پلار مې دا مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر تشایي خالي کوي د ګاډي 500 شپېر سوه یا سمره شپې کنه په ورځو کې پار وي سمره وګټلې کنه پولیس چې مزدوري سخت وکړه.
خو د میرامشاه جمشیدالله بیا وایي چې که څه هم افغان حکومت او ولس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې په پردي وطن کې کډوال دي خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوست د کډه شوو کورنو په اړه کومه تګلاره لري د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي
چې خلک داسې دي چې هغوی اپروچ کړي دي هغوی چمتو راځي چې 200 فاملیز دي نو هغوی خو موږ واپس راولو. د دې د رجسټریشن ایشو ده په دې باندې یو ان سی آر او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن هم وکړل. هغه لا پوره ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي موږ سره او هلته هم رجسټر دي هغه هم رجسټریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه. باندې نو دې ته ما بل ورځ وی چیرې تاسو راشه چې مختل څنګه یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملی دي چې کوم پورې راغلي تل چې یو خواږه پته وي نو دا دې ریټرن لپاره بډ ډیفینیټلی دا څه وړ پاکستان ذمہ داری دا او دا چې څه فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هیته به ورکو
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټولې مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي
د مجید بابر ریپورت مو اوریده د مشال ریډیو خبرونو کې د روانې غړي نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د بشیر واخ نه د خبرونو لنډې زاورو
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشوه چې سرشمیرنه د رواني بدمنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي کېدلی. چارواکي وایي د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکی ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د هغه ځینو پلویانو مظاهره هم کړې ده. نوموړی په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلی و. سلمان تاثیر ناموسي رسالت سخت قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیژیکي خبرې به نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه خواوې به د ترهګرۍ د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همداراز د اټومي وسلو د نه خورېدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکی شرمین عبید چنای په دوهم وار آسکر جایزه ګټلې ده. په 2012 کال کې هغه د پخزو د تیزاب شیندلو په اړه د یو فلم لپاره جایزه ګټلې وه او اوس یې دا وار آسکرز د یو 19 کلنې جلۍ سبا قیصر په کیسه راڅرخي. سبا قیصر په خپله خوښه واده کړی و او وروسته یې پلار په ډزو وویشتل. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبرلاند ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی چې سپکې او درنې وسلې پکې دي او د طالبانو یو قمندان پورې اړه لري. تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده او په پارلمان کې د تهران ټولې 10 چوکۍ ګټلې دي.
بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د کورونی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې 14 شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د 14 د لاسه لږ تر لږه 15 مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر ردعمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشحاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نښه ده. دواړو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشحالۍ په خاطر گنجایش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دی او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان افغانستان او قبایلی سیمو ماشومان دی. د دې لوی وجه دا ده چې زمون حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دای د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی اس وقت راغلے پکار دی چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلی ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میستا په راوستلو کې خپل مرسته وکړي. بلخو اواز ژورنال لکھی په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري امیدواران مخې ته راغلي دي چې د ولسمشر حسن روحانی سیاسي حیثیت نور قوي کوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈپلومیٹ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غي گاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنه او د سخت دریسو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ایزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ڈپلومیٹ مجلہ د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلی چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ڈپلومیٹ مجلہ لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدای، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحانی په 2014 کال کې واک ته راتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نااهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د تیر خالی په ورځ په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ د بشار الاسد او دغه د مخالفینو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه عملي کېدل شروع شوې دي، خو په دې وروستیو کې رپورټونه وایي چې روسي جنگي جازونو لا هم په دغه هیواد کې بیلابیلو ښارونو کې بمباري کړې ده چې له وجې د ډزبندۍ دغه لوزنامه د اندېښنو ښکار شوې ده. په دې اړه تفصیل د ویلانډ د مینه پاس.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د ډیر وخت او مشکلاتو نه پس ټول اړخونه په ډزبندۍ سلا شوي، خو داسې ښکاري چې د روسي جنگي جازونو لخوا په دغه هیواد کې د اتوار د ورځې بمبارۍ دا سلسله د اندېښنو سره مخ کړې ده. ورځپاڼه د سارونکو او انساني مرستو د کارکوونکو د خولې لیکي روسي جنگي جازونو پرون په حلب، حما او ادلب صوبو کې شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه یوه ورځ وړاندې په شام کې تر ډېره حده ډزبندي عملي شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې د روس دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ډزبندۍ د لوزنامې د منلو په وخت یې ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او النصره فرنټ خلاف به خپلې کارویانې جاري ساتي. بلخوا په تیر وخت کې د یادو وسلوالو ډلو په نښه کولو په نوم روسي جنگي جازونو زیاتره د بشار الاسد مخالفه منځروي باغیان په نښه کړي دي او ویل کېږي چې په دې وروستیو بریدونو کې هم د دغه باغیانو تر ولقې لاندې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي.
ورسپانه لیکي چې که څه هم د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس په شام کې د روسي جنگي جازونو بریدونه د وړاندې په څیر شدت نه لري، خو بیا هم د دې نه پس په ځینو برخو کې د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل شوي چې پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ورځپاڼې په وینا په شام کې د ډزبندۍ د څارنې لپاره روسي مرکز تور لګولې چې باغیان د ترکی په مرسته د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. بلخوا د کوردانو په ښار تل ابید کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځانمرګي برید کړې چې د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس تر ټولو لویه پیښه ده. د ترکی حکومت د روس تورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د روس د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې داسې ښکاري په شام کې د ډزبندۍ لوزنامه په سمه توګه عملي کیږي او تر ډېره حده یې په دغه هیواد کې امنیت راوستی دی. یاد لوزنامه چې د امریکا او روس په ملاتړ شوې د بشار الاسد حکومت او د باغیانو یو شمېر ډلو منلې ده او د تیر خالي د ورځې نه عملي شوې چې مقصد یې متاثرینو ته د انساني مرستو رسول او د دغه هیواد د خانه جنگۍ د ختمولو لپاره مذاکرات یقیني کول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس د ایران د عامو انتخاباتو حال درکو. د تیر جمعې په ورځ په ایران کې عام انتخابات شوې دي چې پکې د محافظه کارا ګوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکي ګوندونو اتحاد کامیابی ترلاسه کړې ده او د تهران چې د ایران مرکز دی د دغه ښار دیرش واړه پارلماني چوکۍ یې ګټلې دي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې دیرش څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحانی په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی، خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلی، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلومولو لپاره یې دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا مې میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي و چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکئی
وګ ورته ونیسی.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د پنجاب صوبایي اسمبلی د خزو د حقونو بل منزور کړي وو چې د هغې نه پس د یادې صوبې گورنر هم لاسلیک کړي او اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. د دې قانون تر مخه به د خزو خلاف د تشدد مخنیوی کیږي او د پناه ځایونه او د سلام مشورې مرکزونه به ورله هم جوړول کیږي. داراز سړو ته به د سزا په توګه په عدالتي حکم کړې اچول کیږي. د دې قانون نور تفصیل زمونږ خبریال راب اکرم خان راکوي.
پنجاب اسمبلی کې د ښځو د حقونو بل منظورېدونه پس نن د پنجاب صوبې گورنر رفیق رجوانه د ښځو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. د سنه پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو، واضح دی وی چې تیره هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د ښځو د حقونو بل منسوخ کړی شوی و. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په ښځو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامۍ په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د ښځو د حقونو بل مطابق د ضلعو په سطحه به متاثره ښځو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره ښځو اخراجات هم اوچتوي. تشدد کوونکي سړي به د کوره د دوه ورځو لپاره د سزا په توګه ویستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم به ورته د جی پي ایس یو کړه هم اچول کیږي، او که د عدالتي حکم خلاف ورزي یې وکړه نو نه صرف به ورته یو کال قید ورکړی کیږي بلکې جرمانه به پرې هم لګول کیږي. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنزیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقونو لپاره تحریک هم شروع کړی کیږي. د ښځو د حقونو کارپو او د عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د تیرو شلو کالو راسې د ښځو د حقونو کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کېده او د ښځو د حقونو په لړ کې دا ډېر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
دې قانون کې چې کومه خبره ده، هغه ده چې یو خو موږ دې کې د معاشي تشدد خبره هم شوې ده، دې کې د نفسیاتي تشدد خبره هم شوې ده، نو دا هم ډېره لویه خبره ده. خو دې کې دا وګوره، پهله ځل داسې وشو چې دا ټول کرایمز نارملي زموږ کورونو کې کیږي، هغه چرته نه چرته د هغې ته د جرم شکل ورکړی شوی دی او موږ دا تمه لرو چې دېنه پس دا زمون کېدی شي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي، سدونه جرأت راشي چې هغه هم هر فیصله په خپله کولی شي.
د دې قانون تر لاندې د ښځې او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سینټر به هم جوړول کیږي. د راپورونو تر مخه د دې قانون نفاذ به د ټولو مخکې ملتان نه کیږي او بیا به پر ورو نورو ضلعو کې هم شروع کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه، اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویبپانی اوریدلای.
د مشال رادیو خبرونه تا غواکی د فروری په 28مه یعنی پرون په امریکا کې لاس انجلس ښار کې د پاکستانی یوې فلم جوړونکې شرمین عبید چینای آسکر ایوارډ ګټلی دی. شرمین عبید ته دغه ایوارډ د غیرت په نامه د وژنو په اړه د لږ وخت یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شو. دا ډاکومنټري جینۍ په سیند کې یا ګرل ان د ریور نومیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د پاکستان یوې هدایتکاری شرمین عبید د فروری په 28مه د امریکا په لاس انجلس کې آسکرز جایزه وګټله. شرمین عبید ته دا جایزه د غیرت په نامه د وژنو په اړه د یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شوې ده. د دغه لږې دورانی ډاکومنټري د 19 کلنې سبا کیسر په نامه د هغې جینۍ په اړه ده چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جینۍ په سیند کې یا گرل ان دا ریور نومیږي. له دې وړاندې هم شرمین عبید په 2012 کال کې د تیزابو متاثره شوو خلکو پاړه په جوړې کړې دستاویزي فلم آسکرز جایزه ګټلې ده. دغه دستاویزي فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده. شرمین عبید د فروری په 28مه د آسکرز جایزې اغیستو پر مهال د خپل پلار او خاوند سره سره د ټولو هغو زړورو سړو ستاینه وکړه چې جینکې سکولونو او کار ته د لیږلو لپاره هڅوي او د ښځو لپاره یوه ښه ټولنه غواړي. شرمین عبید په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو. نواز شریف په دغه موقع شرمین عبید سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان به د غیرت په نامه د وژنو ختمولو لپاره یوه مناسبه قانون جوړوي. په لاس انجلس کې د فروری په 28مه ځینو نورو کسانو ته هم آسکر جایزه ورکړل شوې چې پکې د ښه فلم ستوري جایزه لیونارډو ډی کیپریو ته په ریوننت فلم، د ښې خزینه فلم ستوري جایزه بیری لارسن ته په روم فلم، او د ښه فلم لپاره سپاٹ لایټ فلم ته جایزه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ د تر ټولو ښې ډاکومنټري لپاره د آسکر جایزه ایمی ته ورکړل شوه چې د سندرغاړي ایمی واین هاوس په ژوند جوړه شوې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې دان ورسپانه لکې چې د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو روزانه نیخ په نیغه داسې خبرونه کې داسې ژبه استعمالیږي چې څوک په کور دننه خپل کورنۍ سره نشي اورېدلی او دغه هیواد د روایاتو خلاف هم دی. حکومت ته پکار دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د دې مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې یو مقاله کې په پاکستانی ټلویزیون چینلونو وړاندې کیدونکو د بحث او مباحثې په خبرونو کې د برخه اخیستونکو لخوا د بد کلامۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې څو ورځې مخکې د یو شخصي ټلویزیون لخوا خبریدونکو یو خبرونه کې د پنجاب اسمبلی لخوا د ښځو د خوندیتوب او پر هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره پاس شوي قانون باندې خبرې کېدې. د ورسپانې په خبره په دغه مباحثه کې د جامع بنوریا مذهبي مدرسې مشر مفتی محمد نعیم هم برخه اخیسته او د دغه نیخ په نیغه خپرونې په یوه برخه کې دغه مذهبي عالم د بحث پر مهال دومره په غوسه شو چې د خپرونې یوې برخه اخیستونکي ښځې ته یې بدې ردې شروع کړې. دغه ښځه شرمین عبید چنای وه چې فلم جوړونکې ده او عموما پاکستاني ښځو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو باندې فلمونه جوړوي. د شرمین عبید چنای یو فلم د آسکر جایزه هم ګټلې ده او بل یو فلم چې د غیرت په نامه د ښځو د وجنو په موضوع جوړ شوی سوره دی مخکې مخکتنه په ودری ادم هاوس کې نواز شریف کړی و. ورسپانه لیکي چې د یو مذهبي عالم لخوا دا ډول بدکلامي یو یادګیرنه ده چې دا مهال پاکستانی ټولنه د همغږۍ او برداشت نه څومره لرې کیږي او د موجوده تقاضو مطابق تور طریقو سره یو ځای کېدو کې څومره خنډان لري. ورسپانه لیکي چې هم په دغه خپرونه کې مفتي نعیم بیا دا ګواښ هم وکړ چې د غیرت په نامه د یو فلم چې کله هند کې پرانسته کېده نو هغه وخت د هند ولس دغه سینما ته اور واچولو او یو زموږ هیواد دی چېرته چې د بدکارو ښځو جوړ فلمونه په ودری اعظم هاوس کې قتل کیږي. د ورسپانې په خبره مفتي نعیم په دغه ورځ په یو شمیر نورو خپرونو کې هم را څرګند شو او په پاکستان کې ټولې هغه ښځې چې د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي د امریکا ایجنټانې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ماروی سرمد، فرزانه باری او نورې ښځې دې امریکا ته ملک بدر کړل شي. هم دا ډول یوه بله خپرونه کې چې کله مفتي نعیم ته د پاکستان مسلم لیگ نواز زړې یوې پارلماني غړې عظما بخاري یادګیرنه وکړه چې حتی په جماعتونو کې د ملایانو لخوا تنکو زده کوونکو سره بدفعلي کیږي. نو مفتي نعیم په براه راست خپرونه کې عظما بخاري ته د جاهلې ښځې لقب ورکړو. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار دی چې د دا ډول سختدریزه ذهنیت مقابله په ریاستي ذریعه وکړي.
دا مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دغه مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اوریده چې تاسو به د نه بجو نه تر ماښام شپږو بجو پورې په دغه بیلابیلو ګړو کې اوریدلی شئ. ورزو د نن ورځې د مشال ریډیو د اخیری خبری ګړی اخیری ریپورت ته کراچۍ کې د اتفاق پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې شوې غونډه کې په پښتو ادب کې د مزاحمتي لیکنو د کردار په موضوع یوه مذاکره وشوه چې پکې ګڼو لیکوالانو شاعرانو ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو وویل چې مزاحمتي ادب که څه هم په تیر وختونو کې کم لیکل شوی خو د اجمل خټک نه وروسته لیکوالانو شاعرانو دا ادب د یو تحریک لپاره کارولی دی. د دغه غونډې احوال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د اتوار په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څانګې په دفتر کې شوې دې غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر صاحب رحمان سلیم یاد آگے لاگو نور مرگر آگے پتے تو لنیز ادب کے چ وہ موجود ہو اور پختو دا پاراکاروں کا دغی نوی انداز زدائیں چ دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چ دے تاگے کے پختو ادب دے دے سر پدے ہو جا زیاد مخیتا لاڑو چ دی کل دا شروعات کو نو دی پر رت کے ہوں لکا شروعات
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چ پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پر ذریعہ شروع کرے او ہم دغه سلسلہ تر دے دم روان دا. نن مزاحمتی شاعری د پختو ادب یو لویا او مهمه برخه ګرځیدلې.
شاعری او دغه مزاحمتی ادب چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کارسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی، هغه اپتیریپی پیدا کړی دی.
همدارنګه خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدای د اخیری تحریکونه وسو پدی خطہ کے مزاحمتی ادب بانی دسچونا زیاد ویار چکم خلق کے آغا بنگالیان ترقی پسندی او جدیدیت سنگ دا باہر نہ راغلی دی مزاحمتی ادب دس دا باہر نہ راغلی دا دی جی خپل پیداوار دے
دا غونڈی بپائے کے آزاد مشاعرہ موشو چپا کے گنو شاعرانو خپل کلام نواورا ول
مش رمانگی پسر ولارا تپو سنے کول دل تپو خواب و خواب و درو ساسو نو لیدلے
پی خورا چی ای پی وحل کے دو تا تماشکڑا چی سر تور سر تورے دو تا تماشکڑا باجوڑ چسوزے دو تا تماشکڑا خیبر را نڑے دو تا تماشکڑا
دا دغا مذاکراتی غونډې په اخر کې ویلې شو چې هم پر دې موضوع به بیا را غونډېږي او بیا به خبرې کوي. خو په بل غونډه کې باید ګډونوال څېړنو کې او مقالې ولیکي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو سرته رسیدو نه وړاندې په اخیری شیبه کې د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز یو وار بیا اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشوه چې سرشمېرنه د روانې بدامنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي ترسره کېدلی. چارواکي وایي د سرشمېرنې نیټه به وروسته ټاکل کېږي. د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د هغو ځینې پلویانو مظاهره هم کړې. نوموړي ته په 2011 کال کې د پنډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د مرګ سزا اورولې وه. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې به نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه په دې خبرو کې بعد د ترهګرۍ د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همدارنګه د اټومي وسلو د نه خریدو په مسایلو بحث کیږي. پاکستانی ڈاکومنٹری فلم جوړود کی شرمین عبید چنائی آسکر ایوارڈز گٹھلے دے اغا دا جزانند ناموسی وجنو کو موضوع جوڑ کڑی فلم جلائی پسین کے لپارا لاس انجلس کے ترلا سکلا. نمونے پا 2012 کے دیوبل فلم لپارا ہم دا جائزہ گٹھلے وان. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله رستازاده پرون خبر اعلانته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی. هغه زیاته کړه په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې موجودې دي چې د طالبانو په قمندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې دیرش چوکۍ یې ګټلې دي. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 19 کسان پرون د دې هېواد په جنوب ختیځ ښار بدوا کې پر دوو رستورانتونو حمله کې وژل شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید دی چې دا خبرونې ستاسو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به درته یو وار بیا د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران بشیر ګواخ او اساق امیری درنه اوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.